السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې دا خبرونه د یو ساعت لپاره ده او چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډاډمن دی چې کابل به ژر له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د خبرونې په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د فاریا په مرکز میمنی ښار کې سات مخ کې ځن وژون کې حمله شوي. تمه کېږي چې نن د افغانستان د ولسمشر په مړی کې په یوه غونډه کې د ولسمشر حمید کرزي د وفات شوي لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ځای ناستې غوره شي او تمه ده چې د امریکا ولسمشر مرستیال جو بایډن د اوکراین د بحران په اړه نن پولنډ او لیتوانیا ته خپل دوه ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په مرکز میمنی ښار کې سات مخکې ځن وژون کې حمله شوې چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د دې ولایت امنیه قمندان توریالی عبدیني ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو شمېر تر اوسه هم معلوم نه دی، خو وویل چې په ټپیانو کې دوه امنیتي سرتیري هم شامل دي. سوایني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د میمنی د ولایتي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون ته لکه تل لگا پنځل لس کسانو جسدونه او شل نور ټپیان ورسول شوی. تر اوسه چارواکو نه دی ویل چې د حملې هدف کوم ځای و. تمه کېږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په یوه غونډه کې د ولسمشر حمید کرزي د وفات شوي لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ځای ناستې غوره شي. د افغانستان په حکومت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د قاسم فهیم کورنۍ او د نوموړي نږدې سیاستوالو او د هغه د ځای ناستې لپاره محمد یونس قانوني غوره کړی. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر لخوا د قاسم فهیم له کورنۍ او د شمال د جبهې له مشرانو سره خبرې شوې دي او د دې ټولو په خپل منځ کې په یوه عمومي غونډه کې پریکړه کړې ده چې د ارواښاد قاسم فهیم پر ځای د ښاغلی قانوني د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال په توګه د افغانستان ولسي جرګې ته د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره وپیژندل شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم نجدي یو ونې مخکې د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې څوک چې د نوموړي پر ځای ټاکل کیږي باید له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډاډمن دی چې کابل به زر له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړې، چیرې چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید پریکړه وشوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی ښاغلی تنین د مشورتي لویې جرګې پریکړې ته په اشارې وویل د افغانستان خلک د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پرزښت پوهیږي. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ولسمشر حمید کرزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د افغانستان له متحده د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. افغانستان خپل مخکنی لوبه کې بنگلاديش ته بایللې او نن د بریلیتوب په نیت لوبه ترسره کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. تمه کېږي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د اوکراین د بحران په اړه نن پولنډ او لیتوانیا ته خپل دوه ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. بایډن به په وارسا کې د پولنډ له صدر اعظم او ولسمشر سره وګوري. ښایي په جلا کتنه کې د استونیا له ولسمشر سره په ویلنیوس کې خبرې وکړي. دغه راز به د لیتوانیا له ولسمشر د سره د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته تر ستنېدو مخکې د لیتوا ولسمشر اندریس بریزنس سره وګوري. د ناټو له دغو غړیو هیوادونو سره د بایډن کتنه د امریکا د پراخ کمپاین یوه برخه ده چې هڅه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي سو مسکو په اوکراین کې له مداخلې راوګرځوي. لیتوا او استونیا له روسیې سره ګډه پوله لري او دغه راز پولن لیتوانیا بیا د اوکراین ته نږدې پراته هیوادونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. د یکشنبې په ورځ د اوکراین په کریمیا سیمه کې روسي پلو سیاستوالو یوه ټولپوښتنه ترسره کړه چې په ترڅ کې پرېکړه وشوه سو دا سیمه د خپلواک هیواد په توګه د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي دا ټولپوښتنه غیر قانوني ده او نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم ویلي چې دا ټولپوښتنه په رسمیت نه پیژني. او نن هم په وینا کې د تهران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې دوام کوي. نو دغه تازه خبرو هدف د ایران د اټومي پروګرام لنجې ته د یو اوږدمهاله حل موندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لخوا تور پورې شوی چې بهرنیو استخباراتي سازمانونو هڅه کړې چې د دې هیواد له اټومي تاسیساتو څخه یو خراب کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې والي رتبه امنیتي مسؤل اصغر زرغان نامعلوم استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د جالکاری لپاره عراق اټومي بټۍ د سړو اوبو نه بشپړ اټومي ریکټرونه پمپونه دننه کړی دی. کچېرې د عراق په نامه د دغې بټۍ د جوړونې چارې بشپړې شي د پولینیم د تولید ظرفیت به لري. له دغو موادو د اټومي وسلو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د خبرونو پای
لس بجې او و دقیقې شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډاډمن دی چې کابل به ژر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ نن د کرکټ مسابقه کیږي.
نو امید هم ده چې نن مسابقه کوي وګټو او خپل چانسونه پیدا کړي چې مخکې روان شي.
په خوست کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو د تلاشي لپاره 350 ښځې روزل کیږي.
دوی ته د دې عملی تجربه ورکول کیږي، زده کړه ورکول کیږي چې څنګه به د خزینه په سایټونو کې خپل خویندې میندې تلاشي کوي.
د اوسامه بن لادن په اړه ځینې نوي رابرسېره سوي حقایق په یو راپور کې واوري. نور مسایل هم چېړو. د ولسمشر لکاندي داود سلطان زوی سره مرکه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډاډمن دی چې کابل به ژر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړي چې پکې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید فیصله وسوه. اجمل ان تفصیل وروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي ظاهر تنین څرګندونې له هغه څخه ډیر لري چې ولسمشر حامد کرزي د شنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا غړو ته په وینا کې وویل. تنین وایي افغانستان بزر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي، خو ولسمشر کرزي ویلي دا قرارداد نه لاسلیک کوي او امریکایان کولای شي له افغانستان څخه ووسی. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو زمينه برابروي. ظاهر تنین د دوشنبه په ورځ ویل د افغانستان خلکو په لویه جرګه کې څرګنده کړه چې له امریکا، ناتو او نړیوالې ټولنې سره د ستراتیژیکو اړیکو په لرلو باور لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر زیاته کړل همدې عمله باور لري چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به امنیتي قرارداد زر لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ ټولو کاندیدانو هم ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې هر څومره زر چې ممکنه وي له امریکا سره به امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي. تر شلو نورو ورځو پورې به افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شاهد وي. د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې دا مهال تر ټولو جدي ستونزه ناکراري او ناامني ده. طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو غواخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش د دې سازمان د امنیت شورا ته ویل د طالبانو د دریس په شوره تو غاندېخمن کړي، خو نو موري سره لدی هم افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکو مشر په اړه خپل پریکړه وکړي. نو موري د افغانستان خلکو ته په خطاب کې ویل م پریکړه چې ګډوډیا چونکو او تروریستان تاسو د خپل برخلیک او راتلونکو لټاکلو به برخه کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي همدارنګه زیاته کړه چې د 2009 او 2010 کلونو په مقایسه د افغانستان په انتخاباتو پورې اړوند تاوتریخوالی اوس کم شوی. یان کوبش په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د روانو هڅو یو روښانه تصویر وړاندې نه کړ. نوموړي وویل د سولې د عالي شورا د وروستیو هڅو سربیره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو مسله لا هم مبهمه ده. کوبش په دې برخه کې له زغم څخه د ډکو هڅو د دوام غوښتنه وکړه، څو د نوموړي په وینا په راتلونکي کې د رسمي اقداماتو لپاره زمینه برابره شي. داسې اقدامات چې د یان کوبش په وینا پکې به د ملګرو ملتونو سازمان د پام وړ رول ولري. د یان کوبش او ظاهر تنین لدی څرګندونه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اتفاق په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
او سم رضوان مراد نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
ګارډین او ټایمز رسپانو په هلمند ولایت کې للسګونو اډو څخه د برتنوي ځواکونو د وتلو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزی د تازه سرګندونو په باب مطالب خپاره کړی دي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د برتانیا د ماموریت لپاره هغه شیبې لوی سمبولیکه بڼه لرله چې سرتیری په هلمند کې پرته له دوو له نورو ټولو اډو وتل. هلمند د برتانوي سرتیرو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهدو. ګارډین لیکلی برتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې د تیرو سختو جګړو پر مهال په شاوخوا 110 شو وړو او سترو اډو کې ځای پر ځای ول. دا ورسپانې په وینا برتانوي ځواکونه به دروان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو د سرتیرو د کموالي لړۍ لا شپږ میاشتې وړاندې پیل کړې ده. ګارډین زیاتوي له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې 438 برتانوي سرتیري وشل شوي دي. په دې اړه چې آیا د افغانستان ماموریت په دومره ځاني قرباني ارزي، په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو مشر ډګرمن جیمز ووټ هم ګارډین رسپانې ته ویلي ځاني تلفاتو ته په پام سره دا تل یو سخته پوښتنه ده. نوموړي ویلي تاریخ به د هغه څه په ارزښت چې موږ د خپل حکومت په غوښتنه په افغانستان کې ترسره کړي دي قضاوت وکړي. ټایمز رسپانې بیا د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ وینا ځینې برخې راخستې دي. ټایمز لیکي ولسمشر کرزي ملي شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې ویل افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیت ساتلو ته چمتو دي او امریکایي سرتیري کولای شي چې د روان میلادي کال په پای کې ووځي. د ورسپانې په وینا ولسمشر کرزي له راتلونکو انتخاباتو د مخه ملي شورا ته د خپل وینا څخه په استفادې سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو اترو له پیل څخه وړاندې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي. ټایمز زیاتوي د افغانستان د ولسمشر ټولو کاندیدانو ویلي چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د ورسپانې په وینا ولسمشر کرزي نه غواړي د خپلواک په پاتې لنډه موده کې یو اوږدمهاله موافقه د خپلواکمنۍ د میراث د یوې برخې په توګه پرېږدي. ټایمز وړاندې لیکلي ولسمشر کرزي په خپله وینا کې یو ځل بیا وویل چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او که امریکا د تروریزم ځالې او د هغې ملاتړ هیوادونه چې اشاره یې پاکستان ته وه په نخه کړې وای، نو اوس به په افغانستان کې سوله ټینګه وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې د لوبي ډګر ته وځي. دا د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې په بنگلاديش کې کیږي. تفصیل اجمل اناوري.
افغانستان او هانګ کانګ دواړو خپل لومړنۍ لوبي بایللي. په نن لوی لوبو کې بریالیتوب د دواړو ټیمونو ورسته هدف دی، ځکه د ماتې په صورت کې د دې مسابقو بل د ورته د ورتلو دروازه پرې تړل کیږي. له بلې خوا د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غواړي په دې لوبه کې خپلو مینهوالو ته یو پیغام واستوي او هغه دا چې موږ له هغې ډیر ښه یو چې د بنګلادیش په وړاندې لوبه کې څرګند شو. افغانستان د بنګلادیش په وړاندې د 9 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. اوس که د دې مسابقو بل د ورته د ورتلو خیال په ذهن کې پالي، نو باید په لوی توپیر هانګ کانګ ته ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانکزی له بنګلاديش څخه ازادې راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره یې ټیم ښه چمتووالی لري.
نن مسابقې لپاره موږ پوره تیاری کړې ده. موږ د هانګ کانګ د ټولو بالرانو او بیټسمنانو د کوم مسابقه شروع کړې دي، هغوی ویډیوګانې هم کتلې دي، هغوی کومې کمزوریانې یا قوي پوینټونه چې دي هغه ټول موږ نوټ کړي دي. د دې سره موږ هم په آسیایي جامونو کې مسابقات کړي ده او خوشبختانه به انسان دې ته ډېر زیات شکستونه ورکړي، خاص کر شل اوریزو کې. نو امید هم ده چې نن مسابقه لږ قوي وګټو او خپل چانسونه پیدا کړو چې مخکې روان پلاټ
شو. د دې لوبو بل د ورته د افغانستان لاره موندل د نیپال او یا هم د هانګ کانګ په وړاندې د بنگلاديش له ماتې سره هم تړلي. که چیرې بنگلاديشیان وتوانېږي چې د دوو ټیمونو ته ماتې ورکړي، نو د ای د ډلې د لومړي ټیم په توګه بل پړاو ته ځي او افغانستان له نړیوال جام څخه وځي. له بلې خوا په دوو راتلونکو لوبو کې د بنگلاديش ماتې یو څه لري ښکاري، ځکه د بنگلاديش د کرکټ ټیم سره له دې چې د نړۍ له وتلو ټیمونو څخه دی، هیواد د کرکټ د دې شلو ورځو سیالیو د نړیوال جام کوربه هم دی. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانکزی بیا هم هیله مند دی او وایي چې په کرکټ کې هر څه ممکن دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو د شلو ورځو لوبو په دې پړاو کې اته ټیمونه په خپلو کې رقابت کوي. د ای په ډله کې افغانستان، بنگلاديش، نیپال او هنګ کانګ، او د بی په ډله کې ایرلند، زیمبابوې، هالند او متحده عربي امارات شامل دي. له هرې ډلې یوازې یو سرلارې ټیم د دې سیالیو بل دور ته لاره پیدا کوي. له همدې کبله د افغانستان د کرکټ لوبغاړي دوه نورې لوبې په مخ کې لري. دوی ښه پوهیږي چې له دې لوبو څخه په هر یو کې ماتې خوړل کور ته د ستنېدو ټکټ دی.
ایا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ واده د نوروز ورځ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی یاست. په فاریاب ولایت کې یو 14 سوې د چی تلفات هم اړولې دي. احمد زبیر جمن په کابل کې دغه مسله تحقیق کړې ده. جمن صاحب، ورستی جزئیات په دې برخه کې څه دي؟ که څه مخکې چارواکو د تلفاتو په اړه څه نه ویلي؟ جمن صاحب، موږ راغوري؟
بله ساسو راغورم.
مهرباني وکړئ جمن صاحب، د 14 کې څومره تلفات اوښتې دي؟ په مخکنی راپور کې خو چارواکو په دې اړه لږ څه ویلو ډاډه کړې و. ورستی جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ورستی جزئیات دا دي چې د فاریاب د روغتیا رئیس عبدالعلي حلیم زمونږ په سیمه کې زمونږ خبريال ته وویل چې تر اوسه پورې د 15 نفرو جسدونه رسیدلي او د ټپیانو شمیر 100 ته رسیدلی. هغه ویل چې ښایي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت وخیمي، نو دا به همدا اوس ډاکتران لګیا دي د دوی په درملنې. همدارز د میمنې او د فاریاب د امنی قمندان مل پاسوال توریالي ازادي راډیو ته وویل چې 14 د میسرې په نوم چې څلور لارې کې د میمنې په ښار کې شوې ده، هغه ویلي چې انتحار کوونکی په رکشي کې ناستو او په دې څلور لارې کې دلته یو امنیتي پوسټه هم شته ده، او چې کله امنیتي کسانو غوښتل هغه تلاشي کې، نو په دې وخت کې 14 کړې ده او دلته د ساحه ډېر ګڼګوڼې ځای هم ده، نو تلفات اکثره ملکی کسانو ته اوښتې دي.
جمن صاحب، د 14 مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟ ډیره مننه احمد زبیر جمن. و په کابل کې ومرودل چې په فاریاب ولایت کې نن سهار ځن وژن کې حمله شوې ده چې تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي او پلس ګونو نور کسان ټپیان دي چې اکثریت وژل شوي او ټپیان د چارواکو په خبره چې ملکیان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شوزو خاص پروګرام په همدې خبرونه کې هم اوریدل سید نور مطالبه ترڅنګ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ځینې مواد ننداري ته وړاندې کړل. نندارچانو دغه نندارتون ګټور وباله. تفصیل د ابراهیم ساپی پر رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي او د دوی د لاسته راوړنو په اړه په دې کمیسیون کې یو نندارتون پرانیسته. دغه نندارتون د دې اونۍ د یکشنبې د ورځې را په دې خوا پیل شوی او د اونۍ تر پایه به دوام وکړي. د دې کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس احمد الله ارچوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لپاره جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی ورکړي شي. یو دویم هدف دا دی چې مدني ټولنې ته، میډیا ته او زمونږ سټیک هولډرز، هغه دولتي او نا دولتي سازمانونه چې د انتخاباتو پروسه کې په یو شکل باندې داخلي، هغه راشي او د انتخاباتو د کمیسیون د عامه پوهاوي د فعالیتونو نه خبر شي.
ښاغلی ارچوال له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. په همدې حال کې د نندارتون ګډونوالو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه کار ښه ګام وګڼه او وویل چې دغه کار انتخاباتو ته د خلکو د هڅونې په برخه کې یو اغیزمن ګام دی. په دې اړه دوه تنه نندارچیانو ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
زمان محمد شاکر دلاور دے نندل تراغل ام دی نمائشگاہ تا مو قتل او دے پا دی نمائشگاہ کے درائے ورکاول او دے مختلف پڑھوں نے خود لی دی چھے سڑھے سنگا باید کولے شی چھرائے ورکی پا دی کے دا اللہ کا سنگا چھے ماو دی دا دیر جات گٹھا کئی دا نمائشگاہ بلا خب بانے داو چھے لکا تشفتی بانے دلو دل او خلق حسول دے دا پارا چھے باید انتخابات و کارت وخلی دیر جات ارزخناکا او دیر گٹھا ورا ما دا نمائشگاہ ما ترا
دمان نوم نصر الله حبیبی دا نندرتون ډیر ښه مواد کې چاپ شوی وو لوستلو او بعضی مواد کولای شي چې هر لیدونکی له ځان سره هم واخلي. له خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې د رایې په ورکولو کې اشتراک وکړي او خپل مورد نظر کاندید ته رایه ورکړي.
په ورته وخت کې فیفا یا د آزادو انتخاباتو مؤسسه د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه تاییدوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون له هڅو سره سره اوس هم په ځینو ناامنه سیمو کې خلک د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوي ته لاسرسی نه لري.
امنیت ستونزمن دی. فرد دی چې دوی میتودونه ته انکشاف ورکړی دی، خو بعضې حالاتو کې امنیت او اقلیم منفي تاثیر لري دوی په کار وبل، اما په تطبیق کې په دلیل د امنیت اقلیم د مشکل لرودلی بنان تاثیرات یې ډېر زیات محسوس نه دي.
د طالبانو د رژیم د ختمېدو نه راپدې خوا دا په افغانستان کې دریم دور انتخابات دي چې ټاکل شوی د حمل په 14مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نندارتون پرته د رسنیو او پوسټرونو له لارې هم د عامه پوهاوي په هدف کارونه کړي او کوي.
جمهوري ریاست ته کاندید داود سلطان زوی پرون په یوه غونډه کې خپله کړنلاره بیان کړه. دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر مخنیوي ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
جمهوری ریاست ته د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په بهیر کې داود سلطانزوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د ده کړنلاره بیان کړه. ښاغلی سلطانزوی وویل د ښځو د حقونو له خوندیتوب سره سره به هڅې وکړي چې د هیواد د ښځو ستونزې اوارې او پر ځان بسیا شي. ده وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون پلي کول د ده په لومړیتوبونو کې دي.
وقتی که بینی یک زن افغان بریده میشه، بینی کل افغان ها بریده میشه.
کله چې د یو افغان خزه په زپری کیږي، د ټول افغانستان په زپری کیږي. خزه یو انسان دی. په افغانستان کې چې له خزو سره تاوتریخوالی نور کیږي، علت دا دی چې دا تاوتریخوالی لښته. افغان میرمن باید دا توانایي ومومي چې د انسان په توګه په دې ټولنه کې وځلیږي.
سلطانزوی وویل په هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی کمولو ته لازم هڅې نه دي شوي، او کده واکمنۍ ته ورسیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون پلي کول به جدي کړي. یوې افغان مېرمنې چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل دا ډول وعدې په خاطر دې هم له کاندیدانو اورېدلې، خو عمل پرې نه دی شوی. دی وویل هر یو چې پاچا شي همدا خبره کوي، خو یو پرې هم عمل ونه کړ. د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي. پزه او ژبه یې پرې کیږي، په چای وسوځول کیږي، لاس او پښې ماتیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 14مې دوام وکړي. د چارو کتونکي وایي د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې اکثره په لویو ښارونو کې ترسره کیږي او د لرې پرتو سیمو خلک ځنې ښه نه خبرېږي.
په خوست کې به د ټاکنو په ورځ د ښځو د رایې اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره 3500 ښځې په دندو وګمارل سي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د ښځو د رایې اچونې په مرکزونو کې د تلاشۍ لپاره د ښځو په ګمارنې سره به نورو ښځو او مېرمنو ته د دې زمینه برابره شي چې په ډاډه زړه ټاکنیزو حوزو ته ورشي او د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه وکاروي. دغه ټکی د دوشنبه په ورځ د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل وایان مبارز محمد زدران د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ښځو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړي.
نن عملا شاوخوا 3500 مېرمنې د خوست په مرکز کې د عملي روزنې لاندې دي. دوی ته د دې عملی تجربه ورکول کیږي، زده کړه ورکول کیږي چې څنګه به د خزینه په سایټونو کې خپل خویندې میندې تلاشي کوي ترڅو وکولی شي ټول په مطمئن او ډاډه زړه سره د خپل خوښې نمندانو ته رایه ورکړي او دا تشویش ونه لري چې په موږ سایټونو ته ځو نو خدای نخواسته امنیتي پېښه رامنځته نه شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویتنې عامه پوهونکې سمینه بریال له ښځو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي، ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې د نارینه و سره برابر ښځو ته هم دا حق ورکړل شوی چې ځان کاندید کړي او یا بل کاندید ته د باور رایه ورکړي.
دو میرمنو ته په ټاکنو کې قانون د نارینهو سره سم د برابر ګډون حق ورکړی دی او په ټاکنیزو پوستونو کې میرمنو ته شل سلنه امتیازي حق ورکړی دی. زه په ټولو میرمنو غږ کوم چې د 1993 کال په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماندته رایه ورکړي.
د تیرو ټاکنو پر بهیر یوه نیوکه دا وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د رایه اچونې ډیری صندوقونه پرته له دې چې ښځې رایه استعمال کړي ډک شوي ول. خو دا ځل د څانګې پونوم د غونډې ویتنې ګډونوالي په خپلو خبرو کې ویل چې اوس د ښځو په لیکو کې د سواد او پوهې کچه لوړه شوې او دوی کولی شي په خپل لاس خپلې رایې د خوښې وړ نوماند په ګټه وکاروي.
هغه وختونه نه دي پخواني وختونه چې چا به ټاکنې نه پېژني چې ټاکنې څه شی وي او څه رقم ته کارول کېږي او څه رقم ته خپل نوماند خلک ټاکي. اوس خلکو ډېر تعلیم کړی دی، پرمختګ کړی دی، اوس هره ښځه کولی شي چې خپله رایه په خپل لاس استعمال کړي.
د یادونې وړ ده جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به د روان مریض کال د حمل تر 14 دوام وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
په 2001 میلادي کال کې نږدې و چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژلی وای. خو د سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت د خرابو پریکړو له امله د القاعده شبکې مشرانو پاکستان ته د تیښتې امکان پیدا او جګړې دوام وکړ. دا مسله ډیلی بیست ورځپاڼې راخیستې. جزئیات له جانقه الکوزینه اوري.
تمه وه چې اسامه ابن لادن د 2001 کال دسمبر په 14 وژل شوی وای. لدین اټی څخه دوی ونی مخکی امریکایانو د ننګرهار ولایت په توره بوډا باندې شاوخوا 1,000,000 پاوند بمونه وغورځول او د امریکا د خاص واسکرو شاوخوا سلطنو د سیمایزو افغان ځواکونو په ملتیا په ډیره چټکۍ سره اسامه ابن لادن په توره بوډا کې محاصره کړی و. فکر کېده چې نوموړی نور ختمیږي او د ژوند شیبې لنډې دي. اسامه خپل وصیتنامه هم لیکلې وه او امریکایي ځواکونو د هغه خبرې چې خپل ملاتړو ته یې د مخابرې له لارې کړې وې هم اورېدلې وې. اسامه خپلو کسانو ته ویلي وو زموږ دعاوې قبول نه شوې، ډېر بیرونکی حالت دی، زه له تاسې بخښنه غواړم چې تاسو مې یوې سختې جګړې کې ښکېل کړئ. خو کله چې امریکایي او افغان ځواکونه د اسامه ځای ته نږدې شول نوموړی وتښتېده. د کتاب لیکوال لیکي د سپینې ماڼۍ او پینټاګن د ناکامه پالیسیو او پریکړو او د پاکستان د دوه مخې له امله د متحده ایالاتو دښمنان له افغانستان څخه پاکستان ته په تیښتې بریالي شول. بارزیلی په خپل کتاب کې زیاتوي اسامه ابن لادن یوازې نه و، بلکې له ده سره په زرګونو القاعده وسلوال او طالب جنګیالي له تورې بوړې څخه پاکستان ته وتښتېدل. شاوخوا 200 تنه وسلوال د تورې بوړې د جګړې په لومړۍ ورځو کې ووژل شول او 500 تنه ژوندي نیول شوي ول. په تختیدلو کسانو کې د القاعده شبکې ډیر خطرناک کسان او مشران هم شامل دي. ایمن الزواهری چې هغه مهال د اسامه ابن لادن مرستیال و هم له تورې بوړې څخه پاکستان ته تختیدلی و او دا مهال د القاعده شبکې مشر دی. بل کس یمنی ناصر الوحیشی دی چې دا مهال په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر او په ټوله نړۍ کې د دې شبکې دوهمه درجه فعال مشر دی. ابو احمد الکویتی چې په ایبټ آباد کې د اسامه استوګنځای ته تګ راتګ کاوه او مراسلات به رسول هم په توره بوړه کې جنگیدلی و. سی آی ای د الکویتی پل تعقیب او د اسامه ځای په نښه کړ. نوموړی له اسامه سره یو ځای د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ډیلی بیست خبرونه لیکي د القاعده شبکې نور مهم او پیژندل شوي کسان لکه آتیه عبدالرحمن او ابو زبیده چې له تورې بوړې څخه تښتېدلي ول وروسته د سختو هڅو او عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول او یا هم ژوندي نیول شوي دي. یو بل خطرناک کس چې د امریکا د استخباراتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د غوښتل شوو کسانو په لیست کې دی سیف العادل دی چې تر اوسه نه دی نیول شوی. دلی بیست خبرونه وړاندې لیکي له تورې بوړې څخه یوازې القاعده وسلوال یا مشان پاکستان ته نه و تښتېدلي، بلکې د طالبانو، د ازبکستان، د اسلامي غورځنګ غړي او د نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو کسان هم په تیښتې بریالي شوي ول. په توره بوړه کې د اسامه ابن لادن د نه وژل کېدو په اړه زیات دلایل ذکر شوي، خو تر ټولو مهمې د وخت دفاع وزیر ډانل رمزفیلد یادښتونه دي. دی لیکي، په افغانستان کې زموږ عملیات د یو کس د وژلو یا نیولو په مقصد نه وو. زموږ اساسي هدف دا و چې پر امریکا باندې د ترورستانو د بیا حملو مخه ونیسو. کوم ګواښ چې د اسلامي بنسټپالو لخوا امریکا ته مخامخ و، هغه د یو کس له ګواښ نه ډیر پراخ او جدي و.
ایا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ واده د نوروز ورځ.
په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه ساپی نوري.
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په مرکز میمنی ښار کې ځن وژون کې حمله شوي چې له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. د دې ولایت روغتیا چارواکي وایي چې د لږ تر لږه 1500 کسانو جسدونه انتقال شوي او 40 نور ټپیان ورسول شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي چې ډاډمن دی چې کابل بازار له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکون کې مسابقه کې د لوبي ډګر ته وځي. تمکیږي چې د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه نن پولند او لیتوانیا ته د خپل دورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. نن هم په وینا کې د تهران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې دوام کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په باسنو کې برخه واخلئ. دغه راز کولای شئ چې په زړه پورې ویډیوګانې او عکسونه هم پر دې پاڼه باندې وګورئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې ورېدل سي. خو تر هغه مخکې د ولسمشری لکاندید داوود سلطان زوی سره ځنګړې مرکه.
د جمهوریت ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودا ځل له محمد داوود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داوود سلطان زوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړي. ښاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستی. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازي وو. خنموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګې ته لار پیدا نه شوې کړای.
مننه سلطان زوی صاحب، سمو ته وخت راکړی.
تاسو نوم ټول اوریدم کړم. مننه
سلطان زوی صاحب، څه لات شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ځوند هر لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، څه دې کړي دي، څه معصریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول. او په دې اساس نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه شي. او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یو یوازې پیشنهاد د حل لار نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمول لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمول لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمی او جنگی
او یا سیاسی ډلم کوته وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو په بون کې. افغانستان د یو جنگی غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگی غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو دی په وچ کې. نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی یو بل سره یو ځایږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای سوی نه دي. که تاسو دغه کاندیدانو وینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافع او د ساتلو لپاره یو ځای سوی دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زیمه.
اوس را دوی تاسو د پروګرامونو باره کې افغانستان د سیوا د چې دغه د جنگ کې د تیرو دشت کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنگ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنگ یوازې د افغانستان د جنگ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنگ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغې نه نقل قول وکړو. هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع سو او سیاسي فساد د بن نه شروع سو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل سو او ځینې ګروپونه محروم پاتې سول.
اوس به څه وشو؟
اوس د لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره غوره کړې وه او تاسو مسلح راځئ که مونږ غواړئ چې دغه مشکل حل سي راځئ مونږ سره ودرېږئ، حکومت کې به هم ځای درکړو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مسلحانه مخالفت ته ضرورت نشته. که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځي یو ځای شو او د دومونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده. بله لاره یې داده
چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نومې اوس درته ناخلم، ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړې دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایمه، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای سي.
استاد دانزوی صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته آماده یې چې د شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې اوسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لار سته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څنګه چې اوسنی چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډ دي، هغوی به یو خنډ جوړ کړي.
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي د دې لپاره خنډ جوړوي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړۍ چې په دې دولت کې ښکیل دي هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سره بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورور ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې د ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه کې
ډېره متاسفانه تراژیک او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري.
فکر نه اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې موږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد. لویترین فقر بی اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامه په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې دلته فقر سره مبارزه کېږي، بېدرګي سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنې په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه نامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګوري، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي چې کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د موږ پلاس کې دي، دا باید موږ له منځه یوسو. که خارجي عوامل باندې نیوکه لرو او د موږ له لاسه نه کېږي چې هغه ته تغییر ورکو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږ د مونږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نشي.
د امنیتي سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخت د هغې مور امضا شوی ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بحث یو مضحک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کاوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرد څوک چې امضا دی نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکای هر اړخیزه روابط قانونمند وي او بل د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکای مسولیت دی.
یعنې دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم، ولی چې افغانستان کم دغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامنی وي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدگی وشي؟
مننه سلطان زو صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موږ سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بی دریغه او بدون مراعات نه، په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلیه پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده،
قانون ته سیاسی اراده موجوده ده چې تطبیق شي، او دا اراده یو سم دولت راوستای شي، او مونږ همدغه دولت غواړو چې واوسو چې د یو سیاسي تعهد او ارادې په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دوه کاله بعد نسی لیدلی، ولې دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت په حیث هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع شي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي ودې ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. اوله کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زمونږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله مونږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات دي، یو وستمه پیړۍ سره مناسب تحصیلاتي او برابرۍ. دوام په کرهنه په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه دواړه د ترویج او د ښکول لپاره مونږه ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې مونږه یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږه رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږه مایسته راولو. او د افغانستان د صادرات لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخه هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداری او جنگلاتو کې مونږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادرات لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی، چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې. مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350 زره نوي شغلونه خلقو، چې د افغانستان د مینځنه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي، همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او مالیزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو. د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې ایر سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. سودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړول لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچوي دلته.
مننه. زمونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې ده سلطان زوی صاحب. یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ په دې اړه؟ کله سلان مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایي چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنه کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مزهکه خبره ده چې یو نارینه ووایي چې ښځو ته دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه خلق کړی دی، ښځه هم خلق کړی. د هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي، بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي. د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي، او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لیست د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلیک پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه سي، خود به خود دوی یو اقتصادی تولید کون که وګړی ګرځي او د نارینه په مقابل کې یو جګټر عیسیت پیدا کوي.
یو ورستی مسله چې انتقالی عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنگونه تیر شوي دي، ځینې کړي او ځینې خلک، عام خلک هم د دغه خلکو سره په دې جنگو کې لاس درلودل، دغه محاکمه غواړي. دې مسلې ته په کوم نظر ګوري؟
انتقالی عدالت د ټول لوی عدالت یو برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولای چې مراعت کړو. حق الله او حق العبد معلومه ده. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوه موجوده، کوم اتهام موجوده، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوه او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمو ته لاړ شي او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جور نسی. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وینو نه به ډک زخمونه ای.
د جمهور ریاست انتخابات ته کاندید ښاغلی سلطان زوی، ډیره مننه چې مکتمو د مرکې وخت راکړ.
نیما نړۍ
د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ صورت ولرې، زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه مو په افغان ښځو کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ د زیاتېدو ستونزې ته ځانګړې کړې ده.
عمده عوامل په ښځو کې د متکرر ولادتونه دي، په کم عمر کې د واده کول دي.
سیمامش تخته پشتم درد
نه، درې میاشتې کې هیڅ ناروغیم، شډره مې خوږېږي، ټوخېدم، د شپې لخوا مې خوله کوله، تبه به مې وه. نو کله چې روغتون ته لاړم وینه یې معاینه کړه، د سږو عکس یې واخیست. ډاکټر ویل ته په نری رنځ اخته شوې، اوس چې دوا خورم ډېره ښه شوې یم. په کور کې مو بل څوک دا ناروغي نه لري، زه ښایي په دې ناروغۍ په حمام یا ښوونځي کې اخته شوې یم.
شاید از حمام یا از مکتب گرفته باشم.
د کابل د اوسیدونکو زهرا خبرې مو اورېدې چې په نری رنځ ناروغۍ اخته ده او د نری رنځ د درملنې په ملي انسټیټیوټ کې درملنه کیږي. درنو اوریدونکو، د روغتیا د نړیوال سازمان وروستی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 50,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي، چې د همدې ناروغۍ له امله هر کال شاوخوا 10,000 کسان مري. دغه سروېګانې د نری رنځ ناروغۍ پیښې په ښځو کې تر نارینه وو زیاتې ښیي، یعنی په هرو سلو ناروغانو کې 6 ښځې دي چې معمولا په وړو عمر د واده کولو، پرله پسې زیږونونو، غالیو اوبدلو، د خوړو کمښت او د نری رنځ ناروغۍ د خطرونو په اړه د خلکو د ناخبرۍ له امله په دې مرض اخته کیږي. د کابل د دې دانا اوسیدونکي 15 کلنه نرګس د نری رنځ په ناروغۍ اخته یوه بله میرمن ده. دا چې د دوهم ځل لپاره په دې ناروغۍ اخته شوې، د خپلې دې ناروغۍ عامل د خوړو کمښت او ناکراره ژوند ښیي.
میګاشت دومه کوم تکلیف نه سي بارمه پیدا شي.
دا مې دوهم ځل دی لګنی سي تکلیف مې درلوده. ژمه یو سړی و چندان خوړ مو هم نه لرل، لوي خو در لبلي خو به خوراکي تو خیرته پیدا شو. ډاکټر ته چې لاړم ویلې توبرکلوز ناروغي نیولې، اته میاشتې باید دوا وخورم. اول ځلې ګولې راکړې وې، دا ځل پچکري هم راکوي. دوا ډېر کمزوري کړم چې پوره خوړ نه وي، د دوا زور بل کوم شي، لبي خوراکي نه پام دي. مریضي ووختم 15 ماشومان مې دي، یو ته شي دي هم ورکوم. میړه مې عملی دی، کله په حال وي کله بی حالا. غریبی بچای ده، بیکوری تا گوری، ماشمانو تا گوری، بیکاری تا گوری، طول تشویش ده، بنی آدم لمنزه بی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د نری رنځ د درملنې په مقصد د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نږدې 1,200 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې وړیا د خلکو درملنه کوي. که څه هم د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نری رنځ د درملنې مرکزونه په ټولو ولایتونو کې شته، خو پوښتنه دا ده چې ولې هر کال شاوخوا 10,000 افغانان د نری رنځ له امله چې د درملنې وړ ناروغي د مري. د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام غړی ډاکټر سید داود محمودی وایي چې ډیر کسان د په وخت نه درملنې او د پوره درملو د نه خوړلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی محمودی به راته ووایي چې نری رنځ څه ډول ناروغي ده، ولې په ښځو کې زیاته ده او د مخنیوي او درملنې لارې چارې کومې دي؟
توبرکلوز یو ساری ناروغي ده چې د یو نه میکروب د مایکوبکتریم توبرکلوز په نامه چې یادیږي د په واسطه منځته راځي. توبرکلوز د انګلیسي نوم ده او موږ خپل ټولنه کې د سل یا نری رنځ په نامه دا یادو. انزمامي نور عوامل چې دي چې ولې توبرکلوز منځته راځي، خراب حفظ الصحه ده په فامیلو کې، سوې د غذایی ده، فقر ده، دا عمده عوامل دي چې د توبرکلوز یا نری رنځ په رامنځته کېدو کې دا نقش لري.
توبرکلوز په افغانستان کې له نارینه او په ښځو کې زیات ده، دا چې په ښځو کې زیات ده د دې عوامل څه؟
عمده عوامل په ښځو کې دا متکرر ولادتونه دي، په کم عمر کې واده کول دي، فقر د غذایی ده، ښځو په ټولنه کې په فامیل کې د پرستار په شکل مثلا فامیل کې مریضانو سره برخورد کوي، یعنی هغه مریضان چې سلامي دي هغه پرستاری کوي. بل خبره دا ده چې په وخت سره مثلا دا کلینیکو ته دوی مراجعه نه کوي یا ورل کېږي نه. او بل موږ تاسو ټولنه کې د کلتوري مشکلات هم شته چې ښځو ته ډیره توجه نه کوي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې درنده کارونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، رواني ناکراری هم د نری رنځ پر پیدا کېدو کې ډیره ونډه لري، تر دې چې ځینې کسان چې ډیر وځورول سي وایي سل دې کړم. آیا دا خبرې سمې دي؟
بله، څرنګه چې تاوتریخوالی او دغه کمی خبرې چې تاسو ویلي، نه تنها د توبرکلوز د رامنځته کېدو کې رول لري، نور امراضو کې روحي تکلیفونه چې دي دا کېدای شي چې بدن به مقاومت کم کړي او زمينه د توبرکلوز لپاره مساعده کړي.
علاج څنګه کېدای شي؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې په حدود 1200 مراکز لرو، د دې جملې نه تقریبا 800 تشخیصي مراکز دي. علاج د لپاره په ټول مراکزو کې دوا لرو، کله چې دغه مریضان هلته مراجعه وکړي تشخیصي اده درملنه شروع کیږي او درملنه اته میاشتې ده چې دوه مرحلو کې دغه کیږي. اوله مرحله دوه میاشتو لپاره ده چې مریض هره ورځ کلینیک ته راځي خپل دوا اخلي، او دویمه مرحله تقریبا 8 میاشتو لپاره ده چې هر 15 یا 10 ورځو لپاره مریضانو ته مونږ دوا ورکو او مریض راځي په منظمه توګه خپل دوا اخلي او دوا خوري.
ډاکټر صاحب، نری رنځ یو ساری مرض ده، که درته وایي چې له کومو لارو دغه مرض له ناروغ کس نه روغ کس ته انتقال کوي؟
توبرکلوز یا نری رنځ یو ساری ناروغي ده، عمدترین انتقال طریقه یې دغه تنفسي یا د هوا له لارې نه ده. کله چې مریض توخیږي یا پرنجه کې د میکروب هوا کې پخش کیږي، کله چې هغه سالم شخص دغه میکروب سره مواجه شي هغه ته انتقال کوي، یا هضمي طریقې هم کیږي مثلا تماسي ده. خونده عوامل چې سرایت کې تقریبا 90% نه زیات ده همدغه تنفسي طریقه ده چې ډیر زر انتقال وکړي.
کله چې په یو کورنۍ کې یو کس په نری رنځ اخته شي، څنګه باید وساتل سي چې نورو ته سرایت ونه کړي؟
مریض کله چې تشخیص کیږي د لپاره باید عامه پوهاوی ورکول شي د نری رنځ په مورد کې. توبرکلوز مثلا یو ساری مرض ده، نورو د ټوخی یا پرنجي په واسطه انتقال کوي. کله چې د ټوخی کې مثلا خپل خوله د سمول سره پټ کی یا وتړي. او بل خبره دا ده چې د خپل دوا په منظمه ډول باید واخلي. کله چې بلغم مثلا د ټوخی د سی یو مناسب ځای کې سی حالت پټ شي، یعنی د سی ځای کې ریشه آزاد فضایي چالت د یوش سی نورو ته انتقال کوي. مهمه خبره دا ده چې توبرکلوز یا نری رنځ میکروب کې دای شي کم ځای شي کې چې مرني حالت په میاشتونو د ژوندۍ اوسېدم دغه میکروب. کله چې مونږ یو فامیل کې د نری رنځ یا توبرکلوز مریض شي، اده دا ظروف شي دي یا کالی چي دي لوازم چې لري مثلا بړستنه ده یا توشکه ده، دا باید مر سره مواجه کی په منظمه توګه چې دغه میکروب د لمنځه وړلو کې مر ډیر مهمه ده.
په افغانستان کې زیات خلک د مرضونو ته دومره توجه نه کوي، مثلا دوی کله چې دوا اخلي کله خسي به دوا په نیمه کې پرېږدي. په نری رنځ ناروغي کې دا دوا خوړل باید څنګه یې؟ کدوې په نیمه کې پرېږدي څه بعد عواقب پېښولای شي؟
د نری رنځ یا توبرکلوز درملنه اته میاشتې ده او دوه مرحله لري. اوله مرحله دوه میاشتې ده او دویمه مرحله شپږ میاشتې. مهمه خبره دا ده چې مریض باید خپل دوا په مکمل ډول باید واخلي دا اته میاشتې. کچیر د خپل دوا قطع کی مثلا دوه میاشتې واخلي او بیا دوا قطع کی، کیدای شي چې دغه مریضان دغه دوا چې اخلي د دې په مقابل کې مقاوم شي. کله چې مقاوم شي اده درملنه مشکل کیږي او هغه نور دواګان چې د درملنه لپاره آینده لپاره استفاده کیږي هغه ډیر شدید عوارض لري د وجود لپاره. مهمه خبره هم دا ده چې باید خپل دوا په منظمه ډول درمل واخلی دوا قطنه کی چې د درملنه وسی او د میکروب چې د وجود کې د باید تداوی سی
هر کسان سي جوړ دي څنګه ځان له توبرکلوز یا نری رنز ناروغي نه ساتلی سي یعنی وقایع څنګه ده
کله چې مونږ پیګو چې دا کس ټوخی لري او ټوخی دوه هفتونه زیاته باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي په مقدمه ډول تشخیص او درملنه سي په فامیلو کې کله چې ماشوم پیدا کیږي باید زر تر زر بی سی جی واکسین ورته وسی اولین واکسین چې ماشومان ته مونږ تاسو کو بی سی جی واکسین ده د توبرکلوز وقایع لپاره کله چې مثلا مونږ فامیل کې یو کس توبرکلوز لري او نور کسان مثلا ټوخی یا بلغم پیدا کیږي دوی باید د معاینې لپاره کلینیک ته ورسی او مهمه خبره عامه پوهاوی ده چې وقایع لپاره ډیر مهمه ده چې مونږ خلک خپل جامعه د توبرکلوز په حق له آگاه کو
لکه څنګه مو چې واوریدل نری رنځ ساري خطرناکه خود درملنې وړ ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي ناروغ وژني ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي تر ټولو مهمه لار دا ده چې خلکو ته د نری رنځ د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړل شي چې تر اوسه لا دغه کار ته لازمه پاملرنه نه ده شوې درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم روغ اوسئ
آزادی رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبري سرویسونو کې کتلای شئ